مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر غواخ مو د مشال ریډیو د ناست خبرونو په لړ کې په دې خبري غړې کې هرکلی کوم. له دولسو څخه تر یوې بجې پورې به تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. په دې رپورټونو کې په تازه موضوعاتو باندې مو تاسو معلومات راوړي دي او همداراز تاسو نور څېړنیز رپورټونه مطبوعاتي کتنې او مرکې هم د دې غړې په اوږدو کې اوریدلی شو. خو د دې هر څه تر مخه اول مجید بابر څخه خبرونه وو.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د مشر جنرال جان اف کیمبل او د پاکستانی پوځ مشر جنرال لاهي شریف ترمنځ ملاقات شوې ده. د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر وایي چې نومبر کې به مقامي حکومتونو ته ترقیاتي فنډونه ورکړل شي. د یورپي یونین د داخله چارو وزیرانو پریکړه کړې چې یورپ کې 100,000 پناه غوښتونکي یورپي هیوادونو کې وویشي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې ناټو ځواکونو مشر جنرال جان اف کیمبل تیر ورځ په جنرال هیډ کوارټر راولپنډی کې د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړی دی. د پاکستانی پوځ د مطبوعاتو څانګه آی ایس پی آر وایي چې په دې ملاقات کې په افغانستان کې د جوړ جاړی په پاک ووان پول د رابطو د سیمې په امنیت او خپل منځي ګټو په موضوعاتو خبرې اترې وشوې. بلخوا استخباراتي او حکومتي چارواکو مشال لیډیو ته ویلي دي چې نن سهار د جنوبي وزیرستان د واڼې د رستم بازار په سندن سړک یو خخ بم د امنیتي سرتیرو په یو ګز مکوونکي ګاډي چاودېدلې چې په ګاډي ناست 15 سرتیری جوبل کړي چې په دې ځینو حالت مرګونه خودل کیږي. تر دا مهال د دغه پیښې په اړه پاکستانی پوځ خپل دریځ نه دی څرګند کړی، خو د مجلس عسکري په نامه یو وسلوالې ډلې د دې پیښې په غاړه اخیستې. د خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر نایت الله تیر ورځ مشال لیډیو ته ویلي دي چې مقامي حکومتونو ته به د روان کال د نومبر په میاشت کې ترقیاتي فنډونه ورکړل شي. نایت الله زیاته کړه،
4-5 اکتوبر باندې ځلې او تحصیل نه مانو موږ په فیسي کې ورشاپ راغوښتلی دی. هغه کې د پروینسل فاینانس کمیشن لپاره د دوی نه څلور نمایندګان دوره تحصیل نه زمان منتخب کیږي او دوره ځلې نه زمان منتخب کیږي. په دغه انتخاب نه د پروینسل فاینانس کمیشن میټینګ تاسو کیږي او د صوبایي وسایلو تقسیم کیږي د کې وزیر د هيڅ تعین کیږي او د موږ ته په نمبر په چا په فنډ هم ملاوي شي.
ان عبدالله وویل چې که څه هم د دغو حکومتونو لپاره تر دا مهال رول او بزنس نه دي جوړ شوی، خو د ده په خبره د دغه رول او بزنس مسوده وزیر اعلی ته د لاسلیک لپاره استول شوې ده. نن د خیبر پختونخوا د بردیر په یو صوبایي حلقه پی کې درې نوي باندې زمینی انتخابات ترسره کیږي. دا حلقه د جماعت اسلامي سره د تعلق لرونکي ملک بارام خان د تعلیمي سندونو د جالي ثابتېدو نه پس خالی ګرځول شوی و. د چارواکو په خبره په دې حلقه کې په ټولو 140 پولینګ سټېشنو کې یو او یا ډېرې حساسې او 13 حساسې ګرځول شوي دي. په پولینګ سټېشنو سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. د بردیر ډي پی او اسرار الدین نن مشال لیلو ته وویل چې د وټونو اچولو لړۍ به د 8 بجو نه تر مازدیګر 5 بجو پورې دوام لري. دا مهال په دغه حلقه کې ووټونه اچول پیل شوی دی. د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي شپږ کارکوونکي د کلا سیف الله مرغه فقیردی سیمې څخه نامعلومو وسلوالو تختولی دي. د دغې ضلع یو لوړ پوړي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم غوږ یې خپور شي مشال لیډیو ته وویل دې کارکوونکو د اتوار په ورځ د یوې پروژې کتنه کوله چې وسلوالو کسانو وتختول. تر اوسه چا د دوی د تختولو مسؤلیت قبول کړی نه دی. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ. د قبایلی سیمو لپاره د انتظام د ادارې فاټر سیکریټ د بخور د سانګي ډیپټي ډایرکټر اول حسن خان مشال لیډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې بروان کال کې به دوی په قبایلی سیمو کې 100 د بخور ډیمونه جوړوي. خاغلی اول حسن دیا تکړه،
موږ به ان شاء الله په دې کال کې په دې کې به موږ ته کم از کم 100 ریزروایر ملاو شي چې منیسټری آف اګریکلچر نه ریسرچ په موږ ته کم از کم 100 ډیمز راکړي. موږ سایت سلیکشن هم شوی دی آلموسټ را ټول او ورول دي چې دوی یې فرض موږ سره شپږ ډیر فرض هم دي. نو دې کې به ان شاء الله موږ 100 ډیمز جوړو په دې کال. پی سی 1 سټیټ کې موږ پی سی 1 باندې پرو دې پی سی 1 جوړو. د دې
خاغلی اول حسن وویل چې د 1.5 میگاواټ بجلی جوړونکو مونډا ډیم پاړه هم د اعتراضاتو جواب ورکړل شوی دی او په دغه ډیم به هم کار ډیر تر پیل شي. د یورپی یونین د کورونو چارو وزیران تیر ورځ په یو اصولي پریکړه سلا شوې ده چې هغه یو لک او شل در غیر قانوني کډوال چې په ایټلی، هنګری او یونان کې سیاسي پناه اخیستې د یورپی یونین نورو هیوادونو کې به وشل شي، خو دغه مشران په هغه پلان کومې پریکړې رسیدو کې ناکامه شول چې له مخې دغه یو لک شل در پناه غوښتونکي د کوټې په بنیاد د یورپی یونین په هیوادونو کې برابر برابر وویشل شي. چک ریپبلک، سلواکیا، هنګری او نورو د مرکزي او مشرقي یورپ هیوادونو د دغه پلان مخالفت وکړو او ټینګار وکړو چې د مهاجرینو قبلول باید پر رضاکارانه توګه وي. د سلواکیا د داخله چارو وزیر وویل چې زما په اند کوټه د دې حل نه ده، او د یورپی یونین په مشرانو یې د دې د حل لپاره د یوې غونډې راغوښتو غږ وکړ. همداراز د پولینډ وزیر اعظم وویل چې موږ دومره مهاجرین قبلولی شو چې څومره زموږ وس وي. د امریکا پوځ هغو دریو امریکایانو ته د زړورتیا میډلونه ورکوي چې تیره میاشت پیرس ته روان په یو ریل ګاډي کې په درنو وسلو سنبال د یو وسلوال مخه نیولې وه. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر او یو شمېر نور لوړ رتبه پوځي چارواکي به د راتلونکي زیارت په ورځ د دریو امریکایانو چې پکې دوه پوځیان او یو عام وګړی دی ته دا تمغې په پنټاګان کې جوړېدونکې یوې غونډه کې ورکوي. دا درې امریکایان چې د ښوونځي ملګري دي د سیل لپاره پیرس ته تللي وو. دوی ته د فرانس حکومت هم د یو وسلوال سړي د حملې د مخنیوي په خاطر د درناوي معتبر میډلونه ورکړي وو. او روسي خبردار چې د ایران ولسمشر حسن روحاني يهوديانو ته د هغوی د نوي کال روش حشانه په پیلېدو مبارکي او نیکی پرزوونې وړاندې کړې دي. ښاغلي روحاني په خپل ټوټر پاڼه يهوديانو ته د نوي کال د مبارکۍ پیغام کې لیکلي دي چې زموږ ترمنځ د ابراهیم علیه السلام د ربط له وجې د زړه له تله احترام د یو بل کولی شو چې امن او خپلمنځي پوهه رامنځته کړي او تاسو ته د یو ښه او نیکمرغه نوی کال مبارک وي. مشال د خبرونو پاهې.
روزن کو تاسو مشال ریډیو ر مجید بابر تاسو ته خبرونه ویل. په دې غړي کې بعد نورو ریپورتونو تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. په جنوبی وزیرستان کې په یو چاودنه کې 15 پوځیان زخمیان شوي دي. د پاکستان پوځ په دې وروستیو کې اوږده پوځي عملیات کړي، خو بیا هم دغه سي بریدونه نه دي ودرېدلي. مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ډیر وخت پورې پاکستان 14 کال 15 کال دی عملیات نه کول، خو چې عملیات کړي دي فوجي عملیات دي. طالبان دې اوسې نه وستل شوي دي، خو مکمل ډول لمنځ نه دي تللي.
په همدې حال کې د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان میشته بهرنو ځواکونو د پوځیانو د مشر سره ملاقات کړی دی. په سوات کې د جنکو د تعلیم لپاره یو پروژه پیل شوې ده.
د سکولونو کې به ایوننګ شفټ ماخام بالا کلاسز کیږي. دا د هغه ماشومانو لپاره دی چې 15 پاس کړی دي او کورونو کې ناست دي. دا د دریو کالو کورس په مونږه دو کالو کې دی باندې ختمو.
دا خیبر پختونخوا په بلدیتی ټاکنو کې منتخب شوی چارواکي له حکومت د ترقیاتی کارونو لپاره فند غواړي.
تر اوسه پورې موږ ته د بجټ لاس دغه داسې نه دی راغلی کنه. چیرې د بجټ موږ ته کله به مطلب دار شي دغه یو پاغه باندې موږ کله مطلب په بجټ اجلاس راوړو.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو اور اولنی ریپورت ته بور شو. د پاکستانی پوځ مشر جنرل راحیل شریف او افغانستان میشته بهرنو ځواکونو مشر جنرل جان کیمبل پرون یو ملاقات کې د سیمې په امنیت خبرې کړې دي. د پاکستانی پوځ په بیگانه خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو پوځي مشرانو په دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د سړک د غاړې په بم چاودنه کې بیګا لږ تر لږه 15 پاکستانی پوځیان زخمي شوي دي. د مجلس عسکری په نامه وسلوالې ډلې د دې بریدې مورې منلې ده. یاد دی چې د روسیو کې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې ځینو سیمو کې ځمکني عملیات پیل کړي دي. احمد الله د پاکستاني پوځ د مشر جنرال راحیل شریف او افغانستان میشته بهرنو ځواکونو د مشر جنرال جان کیمبل د ملاقات په اړه درته رپورت دراوري.
د پاکستان فوز د مطبوعاتو څنګه آی اس پی آر لخوا په جاری شوی یو مختصر بیان کې ویلې شوې دي چې د ګل پورس د جنرال راحیل شریف او جنرال جان اف کیمبل ترمنځ په جی ایچ کیو پینډی کې شوی ملاقات کې په پاکستان او افغانستان پوله د رابطو زیاتولو او افغان مفاهمتي عمل په حق له خبرې اترې وشوې. په بیان کې ویلې شوې دي چې دواړو چارواکو ترمنځ خپل منځي مرستو او د سیمې د سلامتۍ په چارو هم خبرې اترې وکړې شوې او دواړو فوزي مشرانو ترمنځ ملاقات پر مهال د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکی قائم مقام خصوصی استازے جیرڈ بلینک هم موجود وو. خبریال او سیمایزو چارو کارپو طاهر خان وای چې کله نه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات ځنډیدلې دي نو د هغې وروستو یو شمیر امریکایي چارواکو د پاکستان سفرونه کړي دي.
د دې ټولو سفرونو زما په نظر باندې مهم هدف او مقصد دا دی چې سرنګي یو خو هغه د سولې هغه پروسه بیا شروع شي طالبانو سره د خبرو او بل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کشیدګي هم کم شي. لګي ورځې وړاندې د امریکا د مرکزی کوماندې مشر هم پاکستان ته راغلی او د چین هم یو وفد راغلی او د غرنګ د امریکان نور د اروپایي اتحادیې استاد هم راغلی او پاکستان حکومتي مشرانو سره بیا فوجي مشرانو سره خبرې هم کړې. ټول اوس دا یو هدف ته ځکه چې څوک نه غواړي چې دا ډېرې مودې د ځنډ په دې خبرو کې راشي نو تېرې ورځې د سفر هدف هم دا دی.
طاهر خان زیاته کړه چې د افغانستان او امریکې په شمول یو شمېر نور ملکونه هم دا غواړي چې دا مذاکرات دوباره شروع کړي شي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو هم دې سره تړلې یو بل رپورټ درو. په دې روسو کې د پاکستان او افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو بریدونو یو ځل بیا زیات شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیو کې افغان چارواکو بیا پر پاکستان د ترهګرو د ملاتړو تورونه لګولې. خو اسلام آباد وایي دوی د ښو اړیکو غوښتونکي دي. د دې مخ پر زیاتیدونکو بریدونو عوامل څه دي؟ د یادو هیوادونو په اړیکو او افغان طالبان سره د سولې په خبرو باندې د حملو څه اثرات وي؟ په اړه د اسرار العالم مومند رپورټ اورو.
په تیرو دوه ورځو کې که یو خوا د پاکستان پر ځمکه د وسلوالو په بریدونو کې د امنیتي سرتیرو په ګډون یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اوړېدلې، نو بل خوا د افغانستان د غزنی په مرکزي جیل د طالبانو د حملې په نتیجه کې سلګونه قیدیان تښتیدلي دي. په پېښور کې د سیمایزو چارو کارپو رحیم الله یوسفزی وایي په پاکستان او افغانستان کې د وسلوالو لخوا د مخ په زیاتیدونکو بریدونو وجه د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نشتوالی دی.
زه دا وایم چې یو خو د پاکستان او د افغانستان اړیکې خراب شولې، یو بل سره اوس تعاون نه کوي، بل چې د امن مذاکراتو د افغانستان حکومت او طالبانو د تحریک هغه هم په ځای ودرېدل، نو دغه ټول عوامل دي چې دا اوس بریدونه زیات شوي دي او داسې ښکاري چې د امن خبرې اوس کمې کېږي او د جنگ خبرې ډېرې کېږي.
رحیم الله یوسفزی زیاتوي په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان پر ځمکه د ترسره کېدونکو بریدونو تور دواړه هیوادونه پر یو بل لګوي، نو ده په خبره څومره چې د غبریدونه زیاتیږي او هم را کابل او اسلام آباد لا یو بل لري کیږي. د سیمایزو چارو یو بل کارپو سمی یوسفزی بیا وایي په افغانستان او پاکستان کې وروستي بریدونه د یاد دواړو هیوادونو د حکومتونو کمزوري او غلط پالیسۍ ښایي او د په خبره لدی وسلوال ګټه پورته کوي.
افغانستان طرف کې خو د دوی خلاف د جګړې فکر او نیت او شته، خو د هغوی حکومت کمزوریانې داسې وي چې هغوی نشي کولی دوی لمنځه بو یو سی د طالبان یا د حکومت خلاف جنگ کې دین کې عناصر ځکه چې د هغوی ریښې په هیواد نه باندې وي. او پاکستان کې هم مشکل دا دی چې ډیر وخت پورې پاکستان انتظار وکړلو، څوارلس کاله دیارلس کاله دوی عملیات نه کول، و چې عملیات کړي دي فوجي عملیات د هغې نه خو طالبان دی او سیمه نه وستل شوی دی، خو مکمل ډول لمنځه نه ده تللی.
د وسلوالو لخوا د غزنی د مرکزی جیل ماتېدل او په باجوړ او ملتان کې د طالبانو حمله پر داسې وخت شوي چې د کابل بریدونو وروسته پاکستان ویلي دی هڅه به کوي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي او دارنګ د دې په نتیجه کې به د کابل او اسلام آباد اړیکې ښې شي. خو کارپو سمی یوسفزی وایي د وروستیو یو بریدونو سره به د سولې په خبرو پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو نور هم منفي اثرات پرېوځي.
تاسو ګورئ چې همدغه تعلقات او خرابوالی کې ورستی بریدونه چې په کابل کې وشولو او ګڼ شمېر کسان پکې شهیدان شولو ووژل شولو، د هغې نه وروسته د افغانستان او پاکستان چې کوم هغه تعلقات یو مثبت طرف ته روان وو هغه په ناڅاپي ډول ریورس شولو، شا طرف ته ولاړلو. طالبان هم په دې پوهېږي چې که څومره دوی بریدونه زیات کوي هغومره افغانستان او پاکستان تعلقات خرابیږي او هغه هیوادونه چې کوشش کوي چې د سولې خبرې مخکې بوزي او نه امید کیږي. نو ځینې حلقه په طالبانو کې هم شته چې هغه نه غواړي چې مذاکرات وشي یا امن راشي.
همدار سرګندونه کارپور رحیم الله یوسفزی هم کوي او وایي چې څومره جنگ زیاتیږي نو همره د سولې خبرې له مشکل سره مخ کیږي. د دې په خبره معلومه نه ده چې د سولې خبرې به وشي او کنه، او کچری کیږي نو آیا څه نتیجې به ورکړي او که څنګه.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو غواړي به شک چوه
دې له سخت را باندې تیر یا هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدلای شئ. استاذ یو بل رپورٹ له بلوچستان د راورو چارواکي وایي چې د بلوچستان د پرمختیایي ادارې بلوچستان ډیولاپمنت اتھارټي شپږ کارکونکي تختول شوی دي. تر اوسه معلومه نه ده چې تختونکي وسوال څوک دي. د چارواکو په خبره یاد شپږ کسان له کله سیف الله سیمې څخه د اتوار پر ورځ هغه وخت ویړل شول چې د یو رغیدونکي سړک د کار کتنه یې کوله. نور تفصیل یې خدای نور ناصر درته وایي.
د کلا سیف الله مرستیال کمشتر عبدالواحد کاکړ وایي د دغه ضلع له مرغا فقیرزی سیمې څخه د اتوار په ورځ د بی ډی ایش پاش کارکوونکي وسلوالو تښتولي چې په سیمه کې یې د موندلو لپاره پلټنې پیل کړې دي. عبدالواحد کاکړ چې نه غوښتل ژغ یې خپور سي مشال راډیو ته د سې شنبه په سهار وویل د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي پاش کارکوونکي چې پکې یو ټیکیدار او دوه انجینران شامل وو د اتوار په ورځ هغه مهال وتښتول سو چې په مرغا فقیرزی سیمه کې یې د پرمختګ د یوې پروژې کتنه کوله. کاکړ زیاتوي نامعلومه وسلوالو دا کارکونکي د دوی له موټر سره وړي او تر اوسه پورې یې هیڅ درک نشته. د مرستیال کمشنر په خبره تر دې پیښې وروسته یې په مرغا فقیرزی او شاوخوا سیمو کې امنیتي سرتیرو د لټون عملیات پیل کړي او هیله مند دی چې دا کارکونکي به ډیر ژر د تښتونکو له منګولو آزاد کړي. د سیف الله کلا چارواکي وایي تښتول سوي ټول کسان د همدې سیمو اوسیدونکي دي. تر اوسه پورې د بی ډی ای د دې تښتول سویو کسانو د تښتولو مسؤلیت کومې وسلواله ډلې قبول کړی نه دی او نه هم د تښتونکو لخوا د دوی له کورنیو سره کوم تماس نیول سوی دی. خو تر دې وړاندې له یادې او شاوخوا سیمو څخه د تښتولو د ورته پیښو مسؤلیت رسنیو ته پاکستانی طالبانو قبول کړی چې د تښتول سویو کسانو د خوشی کېدو په بدل کې د هغوی له کورنیو او ادارو څخه د تاوان غوښتنه سوي. د سیف الله کلا په شمول د ژوب او لورلایي په ډیری سیمو کې په دې وروستیو کې پاکستانی طالبان فعال سوي چې پر ضد یې له تیرو څو میاشتو راهیسې د پاکستاني ملیشو او نورو امنیتي ادارو لخوا وخت نا وخت عملیات هم کیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي.
هر طرح ته بدرنګ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ پیند یو مې دین ورنه غواړي چې موږ به کنا ځامن کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
رودونکو تاسو زموږ غږل مشال ریډیو ورې په بر در کې نن په یو صوبایي حلقه پی کې درې نوی باندې زمینی ټاکل کیږي. چارواکي وایي چې د رایو یو اویا مرکزونه ډېر حساس ګرځول شوی نو ځکه سخت امنیتی تدابیر نیولې. د امنیت ساتلو لپاره پوز هم ورغوښتل شوی چې د پولیسو ترڅنګ به خپل کار پر مخ بیایي. د رایو اچول به تر پنځو بجو پورې جاري وي. غلام غوث په اړه رپورټ لري.
د بردیر د پولیسو مشر اسرار الدین نن مشاهد ریډیو ته وویل چې د بردیر د صوبایي اسمبلی په پی کې درې نویمه حلقه کې د زمینی انتخاباتو لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي. د بردیر په دې حلقه باندې د جماعت اسلامی د ملک اعظم خان او د پاکستان پیپلز ګوند د صاحبزاده ثناء الله ترمنځ د سختی مقابلې امکان دی او دا صوبایي حلقه د جماعت اسلامی د ملک بارام خان د تعلیمي سند یا ډیګری د جالی ګرځولو په وجه خالی شوې وه. په دې حلقه کې ټول د 1,30,000 نه زیات رجسټرډ ووټران دي چې پکې څه د پاسه 10,000 سړي او څه د پاسه 50,000 ښځې دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو هم دا وسوري د شی اوس یو مرکه درورو په دې ورستیو کې د خبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې ناظمانو او د ځایي حکومتونو نو منتخبو چارواکو د خپل کار د پیل سوګند اخیسته. د خیبر پختونخوا د بلدیت وزیر عنایت الله خان مشال ریډیو ته ویل چې د نو ټاکل شو چارواکو په کار او د بجټ په استعمال به بیلابیل ادارې نظر ساتي. زمو همکار مجید بابر عنایت الله خان سره مرکه کړه او په سر کې ترې پوښتلې چې بلدیتي ټاکنو کې ټاکل شوی چارواکي به کله خپل کارونه په رسمي ډول شروع کړي.
دغه حکومتي اختیارات خو دې تر لاسه کړی دي او د محکمو نگرانی او عدالت کوم فنډونه د بلدیتو خپل نگرانی او د شانتامیاتي کارونو نگرانی او
تاسو گنائی چه بده مقامی حکومتونو باندې د سار د مانیټرینګ یو اداره په کار دنو اغه کار وستاسو وزارت کی کداغه د پاره کوم بل اداره تاسو جوړوي؟
اغه کی یو لوکل ګورنمنت کمیشن نه کوم د لوکل ګورنمنت د سیمن چیف کی او دین علاوه مالی لحاظ سره د ای جی افیس د ریډین لا پاکستان افیس هغه اوډیټ کوي. د دې خپل انټرنل مانیټرینګ کمیټې یعنی حکومتي چې کوم مختلف د احتساب فورمونه دي هغه په دې باندې نظر ساتي.
د دغه ادارو چې کوم کارکردګي ده نو هغه کارکردګي به تاسو په حکومتي سطح باندې ګورئ کنه دغه د پاره بس طریقې کاری
ګوره؟ دا کارکردګي په دوه لحاظ موږ ګورو. یو زمونږ خو د لوکل ګورنمنت کمیشن منډیټ خورا دی چې هغه وګوري چې د اکټ چې کوم پروویژنز دي اکټ چې کوم روغ دی دا غي مطابق عمل کیږي او کنه کیږي اکټ خلاف ورزي خونه کیږي صوبای حکومت د پالیسیانو د قانون خلاف ورزي خونه کیږي باقي کارکردګي یې جاج پړتال د خپل د غلاشدا سب پوزیشن لري نو دا به د خپل باندې باندې ته یو بیر خبر دا ضروري دی پر چې د کارکردګي یو خي کا منتخب اداري او دوباره انتخاب د پاره
د دوی د پاره یو حکومتي مشینری په کار ودی تا ورک او سکل فورس په کارو سیکټریان یا نور خلک او غو ډیره هغه پوسټونه خالی وو. تاسو ویل چې دی باندې به مونږ دغه ورک او ویکنسیانو به مونږ اشتهارات ورک او بیا به سلیکشن کوو بیا به دوی له ورک نو هغه شوه دی
او هغه خو ویل چې کونسل سیکټریان دغه خو په اخیری مراحل کې او باقي ورک فورس دی نو کافیه ده پوری مخکې نه په ټی ایم ایز او ریسپانسبل کې موجوده غړي ډیسټریبیوټ شوي دي او مختلفو ادارو په ډسپوزل باندې مختلف هغې ښودل شوي دي. تاسې مونږ یو ټیکنیکل رنګ هم جوړو د هغې لپاره مونږ د انجینیرانو د دې هغه هم تیارول شروع کړي دي. انجینیران برتي کوو او ایډی ګان برتي کوو او اسسټنټ ډایرکټران برتي کوو په ټولو صوبه کې اسسټنټ ډایرکټر ټیکنیکل برتي کوو. دا سلسله روان ده.
دا مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو اورید تاسې مخکې دغه مرکه د عنایت الله خان چې د بلدیاتو د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر هغه سره واورېدله. په همدې اړوند یو رپورټ دراورو حکومت وایي چې دوی به په نږدې راتلونکي کې د بلدیاتي ټاکنو منتخبو ځایي چارواکو د کارونو لپاره بیل شوې پیسې ورکړي. نوي ټاکل شوي چارواکي وایي چې د حکومت لخوا د ورکول کېدونکو فنډونو په استعمال سره به د خلکو ځینې مسلې حل شي، نو په کار ده چې په دې پیسو ورکولو کې نور ځنډ ونه شي. مجید بابر پرې رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا ځایي حکومتونو لپاره د ضلع تحصیل او کلیو منتخب ناظمانو کونسلرانو د خپلو سوکو سوګندونه پورته کړي، خو پوښتنه دا ده چې آیا دغو ځایي حکومتونو په رسمي توګه کار پیل کړی او کنه، او آیا دوی ته صوبایي حکومت لخوا بجټونه ورکړل شوي دي. د دې پوښتنې په ځواب کې د پېښور ضلع ناظم ارباب عاصم وایي چې د ضلع اسمبلې لومړۍ رسمي غونډه به نن کېږي.
بجټ به انشاءالله د فایننس کمیشن پاس کړي، اکتوبر کې به زموږ بجټ انشاءالله راشي چې څنګه زموږ ای کنه فنڈز یا براشی او انشاءاللہ کار شروع کی گی. تاسو بل خبرو کا چوک میں کمی داری دی 24 ڈپارٹمنٹس دی ڈیوالو ڈپارٹمنٹس دی کم دی چکم بندے بلدیا تا حوالہ کی گی داغے بارے کی رولز اف بزنس فائنل کی گی لگیا دی انشاءاللہ اب یہ سو روزو کی ام خام مخرج رولز اف بزنس فائنل تقریبا فائنل چوی چ منشر صرف سائن گئی.
خود شب قدر تحصیل ناظم غفار اللہ بیاوی چ سوگند خو پورتا کڑے او ڈمبے رسمی غونڈے ہم کڑے خود یتوی چ تدا محل ورتا د بجٹ او رولز اف بزنس پاڑا ہس معلومات نشتا
سر سب پوری من تا د بجټ لاس دغه داسې نه دی راغلی کنه. چیرې دا بجټ مونږ ته کله دی مطلب دار چې دغه یو پاغې باندې مونږ کله مطلب بجټ اجلاس راوړو او داسې دغه مونږ ته لا پیل حال نشته دی. مونږ لومبې چې کوم تعارفي اجلاس واغه م راوخته او د شبقدر د تحصیل والی سره مونږ مختلف مسلې مطلب دی چې ډسکس کړي کوم چې مونږ پرایورټي بیس باندې مطلب چې شبقدر د پاره یا د ریټي مې د پاره یا مطلب چې په دغه کې بسومره مطلب مونږ اضافه کو هغه مونږ چې کوم کې دغه مطلب کونسل لې مختلف عمر ګورو پاګې باندې ډیسکشن کړو.
بلخو د خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله وایي چې د مقامی حکومتونو لپاره رولز اف بزنس جوړول په ورستو مراحل کې دي.
نو رولز اف بزنس چې دی نو هغه اهم دي خو دومره اهم هم نه دي چې هغه په قدم موجودي کې د کار نشي کولای. ځکه چې ایک تو په قانون کې د هغه تعریف او ډیفاین شوی دی، هغه د اسپیرا د تعین شوی دی. رولز کار شوی دی وزیر اعلی ته په ول تاسو یې د کابینټ لګي خپل باندې اپلو کوي. نو بجټ چې دی نو په 4-5 اکتوبر باندې ضلع او تحصیل نظمانو مونږ په پی سي کې ورکشاپ راغوښتلی دی. هغه کې د پروینشل فاینانس کمیشن لپاره د دوی نه څلور نمایندګان دوره تحصیل نظمان منتخب کېږي او دوره ضلع نظمان منتخب کېږي. د دغې انتخاب نه وروسته پروینشل فاینانس کمیشن میٹنگ تخت کی اور صوبائی وسائل و تقسیم کی گئی لیکن مزید ایسے تعین کی گئی اور
د عنایت الله په خبره د غوځي حکومتونو د کارکردګۍ د جاج اخیستو لپاره د حکومت په کچا او د مالی معاملاتو د کره کتنې لپاره به د اډیټر جنرال ادارې نه کار اخیستل کیږي.
پام کوه یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخرستی مانا علی کا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوی گرگن صاحب دا خو می گرس رخوری
را غلی جمهوریت دی اس تر اخلو بخوند
گرانو اوریدون کو دادین مخا چی مری سیب نور جرونگانو بس
اوی 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 خودر توی بی میوشی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او پام کوا نيزه تنظیم خبرونه تاسو په د تیر غړې کې له مشال ریډیو واوریدل. زموږ د نه ساته خبرونو په لړ کې هر ورځ تاسو ته مختلف اونیزي خبرونه وړاندې کیږي چې تاسو کولی شئ موږ ته په اړه باندې خپل نظر راکړئ. د نظر راکولو لپاره تاسو په ژوندیو خبرونو کې راتلی شئ، همدارس د فیسبوک د لارې نه تاسو موږ ته خپل تبصیره او پیغام پرېښودی شئ. موږ کوشش کوو چې ستاسو د تلویزیونو په رڼا کې خپل پروګرامونه ښایسته کړو. دولس نیمې بجې شوې، راځئ چې له مجید بابر څخه د خبرونو لنډیز واورو.
په افغانستان کې د ناتو ځواکونو مشر جنرال جان اف کیمبل تیر ورځ په جنرال هیډ کوارټر راولپنډی کې د پاکستانی پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړی. بلخوا استخباراتي او حکومتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار د جنوبي وزیرستان د واڼې د رستم بازار په سندن سړک یو خخ بم د امنیتي سرتیرو په یو ګزمه کوونکي ګاډي چاودېدلی چې په ګاډي کې ناست 15 سرتیري ژوبل کړي. تر دا مهال د دې پیښې په اړه پاکستانی پوسټ خپل دریځ نه دی څرګند کړی، خو د مجلس عسکري په نامه یو وسلوالې ډلې د دې پیښې پړه په غاړه اخیستې. د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله تېر ورځ مشال ریډیو ته ویلي دي چې مقامي حکومتونو ته به د روان کال د نومبر په میاشت کې ترقیاتي فنډونه ورکړل شي. نن د خیبر پښتونخوا د بردیر په یوه صوبایي حلقه پی کې درې نوي باندې ضمني انتخابات ترسره کیږي. دا حلقه د جماعت اسلامي سره د تعلق لرونکي ملک بارام خان د تعلیمي سندونو د جعلي ثابتیدو نه پس خالي ګرځول شوی وه. د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي شپږ کارکوونکي د کلای سیف الله له مرغه فکر رئیس سیمې څخه نامعلومو وسوالو تختولي، تر اوسه چا د دوی د تختولو مسؤلیت قبول کړی نه دی. د قبایلي سیمو لپاره د انتظام د ادارې فاټر سیکریټ دو بخور د سانګې ډیپټي ډایرکټر اول حسن خان مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې په روان کال کې به دوی په قبایلي سیمو کې سل دو بخور ډیمونه جوړوي. د یورپی یونین د کورونو چارو وزیران تیر ورځ په یو اصولي پریکړه سلا شوې دي چې هغه یو لک او شل غیر قانوني کډوال چې په ایټلی، هنګری او یونان کې سیاسي پناه غوښتي د یورپی یونین نورو هیوادونو کې وویشل شي. د امریکا پوسټ هغه دریو امریکایانو ته د زړورتیا مډلونه ورکوي چې تیره میاشت پیرس ته روان په یو ریل ګاډي کې په درنو وسلو سنبال د یو وسلوال مخه نیولې وه. د امریکا د دفاع وزیر اشن کارټر او یو شمېر نور لوړ رتبه چپودي چارواکي به د راتلونکي زیارت په ورځ د دریو امریکایانو چې دوه پکې پوځیان او یو عام وګړی دی ته دا تمغی په پنټاګان کې جوړېدونکي یوه غونډه کې ورکوي.
اوریدونکو مجید بابر درته د خبرونو لنډیز ووایا. اوس به زموږ همکار رابعه اکرم خان تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټی کې وایي.
نن د پاکستان زیاتره ورځپاڼو خپل ادارې د ملتان چاودنې په اړه لیکلي دي. همدې لړ کې وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د کورنو چارو وزیر چودر نثار علي خان د وسلوالو مرستې کوونکو په ضد د فوري کاروایۍ حکم کړی دی او ویلي دي چې حکومت په هر قیمت د وسلوالو د ختمولو په خیر اراده کړې ده. ادارې مخکې لیکي چې ضرب اصل و چې د ترهګرۍ پیښو کې تر ډېر حد پورې کمی راغلی دی، خو دا هم حقیقت دی چې د ملک څخه په مکمل توګه ترهګري نه ده ختمه شوې، بلکې اوس په بندوبستي علاقو کې بې ګناه ولس، ښځو، ماشومانو په حجرو او جوماتونو د دونو هڅه کیږي. ادارې وایي د ملتان غونډې پیښو مخنیوي لپاره پکار ده چې قانون نافذ کوونکي ادارې بیداری وسی او د استخباراتي معلوماتو په اساس د غشان پیښې ناکامول لپاره د وړاندې ګامونه واخلي. ادارې لیکي د کورونو چارو وزیر لخوا وسلوالو ته مالی مرستې کوونکو په ضد د ګامونو اخستو امر د ډاډګیرنې وړ دی، خو پکار ده چې د ولس د ځان او مال او عزت د تحفظ باوري کولو لپاره دغه ګامونه په توندۍ سره واخیستل شي، تر څو چې وسلوالو ته راتلونکي کې د خپلو ناپاکو منصبو د مکملولو موقع په لاس ورنه شي. پښتون خپل ادارې کلی کې په قبایلي سیمو کې اپریشن سروې اسب د کامیابیانو په مقابله کې په ملک کې دننه قومي اکشن پلان باندې عمل درآمد پرو روان دي. د سچې وزیر اعظم نواز شریف هم نوټس اخستې دي. ادارې مخکې لیکي د دې له وجې د ملک په مختلفو برخو کې د ترهګرۍ په پیښو په مکمل توګه قابو نه دی موندل شوی. ادارې زیاتوي قبایلي علاقو کې فوجي اپریشن نه پس ذرایع عامه ډلو مسلسل دا خبرداري ورکولو چې وسلوال به د ملک دننه علاقو رخ کوي. ادارې په وینا د ملتان بمی چاودنه ظاهروي چې زموږ ادارو ته د نورو چیلنجونو مخه هم کېدی شي. د څه لپاره چې اغوی د خپل کوښښونه به دوه چنده کول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو اوس هم د نړیوالو مطبوعاتو څخه د دوه مقالو غټکی تاسو ته در اورو. ورلد سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي چې پاکستان باید په ترهګرو ډلو کې فرق ونه کړي او د ټولو خلاف باید یو شان عملیات ترسره کړي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې په کابل کې وی ښځې په دې مقصد خپل د انزورونو او هنر نندارتون جوړ کړی چې د خپل کار د لارې د ټولنې په مسایلو خبرې وکړي. د دې دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد څخه اورو.
وال سټریټ جرنل کې تیر کال د دسمبر په میاشت کې چې کله وسلوالو د پیښور په یو سکول برید وکړ، په دغه کې ګڼ ماشومان ووژل. له هغې وروسته د پاکستان حکومت نړۍ ته دا باور ورکړ چې د ترګرو ډلو په اړه دوی په خپلې پالیسۍ کې بدلون راوستي. دغه هیواد چې په اړه یې داسې ویل کېږي ترګرې ډلې پکې پټنځایونه لري، اوس وایي دوی د ترګرۍ ضد مبارزه له زړه نه ترسره کوي. وال سټریټ جرنل لیکي په دې تیرو ورځو کې د کابل، واشنگټن او نوې ډیلي چارواکو یو ځل بیا په اسلام آباد غږ وکړ چې باید پاکستان د هغو جهادي ډلو خلاف کاروایی وکړي چې نړۍ ته خطر جوړوي. پاکستان ته په دې تیرو کلونو کې د ترګرۍ خلاف په نړیواله مبارزه کې ډیر تاوانونه رسیدلي دي او ډیرو خلکو په دغه هیواد کې د بدامنیو په پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. خو نړیواله ټولنه په دغه هیواد دا نیوکې هم کوي چې دوی د ترګرو ډلو خلاف کوټلي ګامونه نه پورته کوي. واسټری جرنال لیکي باید د پاکستان پوځ ته خبر واضح کړي چې دوی به د هغه ټولو وسلوالو خلاف هم عملیات کوي چې د هند، افغانستان او امریکا د ولس خلاف بریدونه کوي او باید په دې اړه یو سخته پالیسي جوړه کړل شي. واسټری جرنال کې باید پاکستان د حافظ سعید او حقانی ډلې خلاف هم داسې پالیسي ولري څنګه چې د هغو ډلو خلاف دي چې په پاکستان کې د ملکی خلکو په وژنه کې ککړ دي. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي په کابل کې 30 کلنې منیرا یوسفزی یو 8 کیلری جوړه کړې دا چې پکې د خزو هنرمندانو جوړ شوی انځورونه یا پینټینګز اخودل شوی دي. هغه وایي دا 8 ګالری ځکه جوړ کړا چې د افغان میرمنو غږ واوریدل شي او د دوی د مسلو او غوښتنو نه نړۍ خبر شي. واشنگټن پوسټ لیکي باوجود د دې چې په افغانستان کې اوس ډېر خزي کارونه کوي، ماشومان سکولونو ته ځي، خو بیا هم افغان میرمنې د ټولنې د سخت رویې سره مخامخ دي چې په زیاتره ځایونو کې د دوی د خبرې اوریدو لپاره ازغم ان لري. په داسې حالاتو کې دا ګالري ډیر مثبت رول لوبوي. دا هغه خزو او نجونو ته دا موقع ورکوي چې دوی کولی شي د رنګونو د لارې د خپلې ټولنې مسلې په ګوته کړي. په کابل کې د یوې ښځې لخوا 8 ګالري چلول په خپله یو مهم پرمختګ دی.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، د امریکا دفاع وزارت وایي چې د سوریه یا شام ایوی پوزی اړې ته نږدې د روس وروستي حرکتونه دا نظر پیدا کوي چې ښایي هلته د پوزی هوایی عملیاتو د یو مرکز د جوړولو هڅې کوي. خو د روس حکومت وایي چې خپل پوزی کارپوهانې د شام د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره استولې دي. نور تفصیلي فرشته جنازه درته وایي.
د پینټاګون وایاند جیمز ډیویس پرون څرګنده کړ چې د سوریې د لزقې شهر په جنوب کې پایوې پوځي اډې کې حرکتونه څرګندوي چې روسیه غواړي له دې مرکزه د هوایی فعالیتونو لپاره کار واخلي. جیمز ډیویس په دې اړه د امریکا د استخباراتي ادارو د رپورټونو د جزئیاتو له څرګندولو ډډه وکړه. مسکو په سوریه کې د بشار لسد رژیم له عمده ملاتړ کوونکو ګڼل کېږي او تاییدوي چې په سوریه کې خپل پوځي فعالیتونه زیات کړي او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره خپل پوځي کارپوهان ورستولي دي. مسکو په سوریه کې خپل پوځي فعالیتونه له تروریزم سره د نړیوالو د مبارزې برخه ګڼي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دې اړه د یکشنبې په ورځ په یو تلویزیوني مرکه کې وویل:
безусловно поставки вооружений они были и продолжаются.
یقینا سوریه ته وسلې استول شوی او د وسلو د استولو بهیر به دوام ولري. لدې وسلو سره زموږ سارونکو هم د هیواد ته استول شوی څو د سوریه امنیتي ځواکونه وروزي ترڅو لدې وسلو او وسایلو کار واخلي. دا کوم راز یا معمانه ده.
здесь нет абсолютно никакой тайны, никаких секретов.
په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی، د یکشنبې په ورځ تایید کړ چې روسي ځواکونه په لازقیه کې د پوځي اډې لپاره د سترو الوتکو لپاره د ځغاست لیکي یا رنوي په جوړولو لګیا دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ډلې تر دې رپورت ورسته د پینټاګون وایاند په لازقیه شار کې د پوځي اډې ترڅنګ د روسي ورستي حرکتونه د شک وړ وبلل. د پینټاګون وایاند ویل دا څرګندېږي چې مسکو شاید د پوځي اډې څنګ ته د هوایي ترانسپورت د امکاناتو پر زیاتولو کار کوي. خو د روسیې حکومت وایي چې وسلې او پوځي کارپوهانې یوازې د سوریې د امنیتي ځواکونو لپاره د مرستې او د روزنې په خاطر د هیواد استول شوې دي. په روسیه کې د سوریې سفیر ریاد حداد پرون وویل چې د دوی په هیواد کې د مسکو د اضافي پوځي فعالیتونو په اړه رپورټونه د دروغو پر بنا خپاره شوې دي. ریاد حداد وویل دا هغه دروغ دي چې غربي هیوادونه یې خپروي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپلې غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او که موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کېږي
عمارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ دپاره بل یو شاندار ځای دی انشاءالله دغه مسله به الله حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
روزن کول پاکستان خبریدونکو ډان ورسپړې په ولیکنه کې د هندستان او پاکستان د اړیکو پر وړاندې د پرتو خندونو یادونه کړې. په لیکنه کې راغلي چې دواړو هیوادونو حکومتي مشران په دې نه دي توانېدلې چې د خپل منځي اړیکو ښه کولو لپاره مخلصانه هڅې وکړي. د دې لیکنې مهمه برخه ورو
د ډان ورسپانی لیکنه وایي د پاکستان او هند ترمنځ په تیرو وختونو کې شویو خبرو اترو هم کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. د لیکنې تر مخه د کشمیر لانجمنه سیمه ده چې د دواړو هیوادونو د خوړو پر وړاندې د یوه غټ خنډ په توګه پرته ده. حتی په دواړو هیوادونو کې له ترهګرۍ سره تړلي موضوعات هم په مستقیمه او یا هم غیر مستقیمه توګه د کشمیر د شخړې زیږنده ګڼل کیږي. د هند او پاکستان ترمنځ یو شمېر نورې حل طلبه مسلې هم دي، خو تر هغې چې د کشمیر لانجنوي حل کړل شوي د دغو نورو موضوعاتو حل ناشونی دی. لیکنه کاږي په داسې حالاتو کې ګرانه بریښي چې هند او پاکستان دې د خبرو لپاره پر یوې ایجنډا سره متفق شي. لیکنه وړاندې وایي د هند او پاکستان مشران یو له بل سره د ښو او دوستانه اړیکو لرلو لپاره یو مشترک لیدلوری نه لري. دوی هغه پوهه، ژمنتیا او اخلاص نه لري چې وکولی شي تر دا منځ د اوږدې مودې دښمني ختمه او خپلو خلکو ته د یوه ښه راتلونکي هیله ورکړي. د لیکنې تر مخه پرته له شکه په هند او پاکستان کې داسې تجربه کاره او اخلاصمند خلک شته چا چې وخت په وخت د دواړو هیوادونو د حکومتونو د ښو اړیکو ضرورت نه یوازې په ګوته کړی دی، بلکې د دې لپاره چې د هغوی ترمنځ ډایلاګ مثبتې پایلې ولري وړاندیزونه یې هم ورکړي دي. خو د چارو دغه پوهان پر دې نتیجه رسیدلي چې د هغو سیاستونو په موجودګۍ کې چې د دواړو هیوادونو حکومتونو خپل کړي د هغوی لخوا د ورکړل شویو وړاندیزونو عملي کېده له امکانه لرې خبره ده. لیکنه دغه راز وایي د هند او پاکستان مشران لږ تر لږه دومره خو کولی شي چې د یوه بل پر ضد لپارهونکو ویناو کولو ډډه وکړي. لیکنه زیاتوي د هند او پاکستان حکومتي چارواکي همداراز د هغو مسالو د حل پر چارو خبرې کولی شي چې له سیاسي پلوه ډېرې حساسې نه دي او په ترڅ کې تر دا منځ د باور یوې فضا جوړولو ته لار هوارېدای شي.
مدرسې په وسني عصر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. درسې خداسي په کار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدای شي.
اوریدونکو زموږ خبرونه له مشال ریډیو خبرې په مشال ریډیو ډاټ کام هم دا اوریدلی شي. وس سواد ته ورزو د خبر پښتونخوا په سواد کې وی غیر سرکاري درې د هغه مشمن او جنکول لپاره د تعلیم یو پروژه پیل کړي چې تر پنځم کلاس یا ټولګي وروسته یې زده کړي بس کړي او په کورونو ناشته دي. د دې پروژې مقصد جنکو ته د تعلیم ورکول او خزي په اقتصادي لحاظ په خپل پخو درول دي. چارواکي وایي چې د سره به ډېری هغه مشمن خپل زده کړي پوره کړي شي چې د رواجنو او نورو ټولنیزو ستونزو لوجې ترې پاتې وي. پړی د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
سواد سیدو شریف کې د تعلیم پر مختګ بقامی ټولنې ایډیا مشر محمد عماد د سواد جنکو لپاره د پروژې اعلان په وخت ویل چې دا وخت د ضلع سواد په دولتي تعلیمي ادارو کې د پرامرۍ درې نیم لکه زده کوونکي دي چې پکې 20% جنکۍ دي. ولې د بده مرغه د پنځم جماعت نه وروسته 25% جنکۍ وړاندې زده کړې په دې وجه پرې دي چې میډل سکولونه دغه کلو کې نشته. دوی اوس د پنځم جماعت پاس د کوونکو لړۍ جاری ساتل غواړي.
نو موږ اوس په هغه پرایمري سکولونو کې
د دې سوات ماشومان ہوتا په سیکنډ شفټ کې سکول شروع کو میډل او چې کوم دې میډل سکول دی نو الته به های سکول شروع کو دا موږ 15 کلو کې دا پروجیکټ شروع کو او ورسره ورسره با هنر اوم دې دې ماشومان او یا دې کورونو ته خایو کور والو ته خایو چې دا غي آمدن کې اوم اضافه وشي چې یاره د غریبې د وجه د دې ماشومان د سکول نه نه منې کوي
د دې شوی ټولنې تعلیم برخه مشره خالده انجم وای چې دوی به په دې پروژه کې د سکول نه بهر ټولې جنکې راولي او دې لپاره به په دغه کلو کې موجود دولتي پرامري تعلیمي ادارې استعمالوي
انو دې سکولونو کې به ایوننګ شفټ مخام بالا کلاسز کیږي او دا ماشومان د 3 کال کورس چې کم دی بلی چې دا د هغه ماشومان د پاره دی چې 15 پاس کړي دي او کورونو کې ناشتي دي انو دا د 3 کال کورس په مونږه 2 کال کې دی باندې ختمو نو مونږ به دا کوشش چې دا ماشومان بیا د نه هم کې په څه طریقه د دې داخل شي یا د دې د نه هم امتحان ورکي ولی چې مونږ دا غواړو چې د علاقو کې خپل ماشومان کې لسم پاس کړي شي ان دوی به خپل بچو ته سبق خي او دا مسله به مونږه ختمه شي چې استاد په سکول کې حاضر نه دي
سواد کې د دغه پروژې مرستیاله مقامی ټولنه لاسونو مشر اعظم خان په دا اړه زیاتوي
د دې چې کوم زمونږ بنیادی مقصد دی او مونږ کوم د دې پروګرام نه کم نتیجه الو هغه کې دا دی چې کوم اولنې خدا دا چې کوم زنانا د سکولونو نه بهر دی هغه سکولونو تراشی او د دې سره سره داغي چې کوم هنر دی پاغه کې هغه سکمه ای هغه مونږ ته هغه پورو کو او داغي د خپل کور او د خپل خاندان یو ښه کارکون جوړ
د سواد خیر خیګړی او تعلیم پرمختګ کارکونکې استاده صابره وای چې د سواد کلو خلق نه غوړي چې د هغوی جنکی بچیانې د کلو نه لری نور سیمو ته د زده کړو لپاره لاړ شي دې پروژې سره به بقامی جنکو ته ډیره فایده وي
کم خلک چې زمونږ سره ریلیټډ دي زمونږ د علاقې چې کم خی خلک دي نو هغه نه خو خی چې زمونږ بچی دي دومره لری راشي ځکه زمونږ نه خو سکولونه په 15 شپږ کیلومتر فاصله کې دي نو دونه لری خو هغه خپل لوریانې نه پریږدي کنه آیډیا پروجیکټ او ایجوکیشن د دې شکرګزار یو منګه چې زمونږ په علاقې باندې غو د سیکنډ شپ کې د میډل سکولونه شروع کړو او زمونږ د جنکو ته لګ دوه فائدې ورسې کم از کم دومره خو بشي میډل پوری خو چیلار شنو ډیر زبردست کار وشي
تعلیم پرمختګ دغه پروژې په وخت مشران وویل چې په دې لړ کې به غیر دولتي ټولنې زده کوونکو جنکو ته ټولې تعلیمي اسانتیاګانې لکه کتابونه غتلو راتلو وسیلې په سکولونو کې د زده کړو اسانتیاګانې ویډیا ورکوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ما ته خوښ چې زه خپل پلان سره ام جزي په شان ودرې کوم د سما ته
کې به خام مضبوط اتاري به حاصلو
د شو نجونو په دې مکتب کې شته د مشمانو ما دې په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تان دي هلي خبرونه کې اوریدل شي
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو او ایجنسی فرانس پریس یا ایف پی خبری ایجنسی لیکي د کراچي پولیس چارواکي دا کوي چې خارې له طالبانو او مجرمانو پکړه دي د دې خار اوسیدونکو هم وایي چې ژوند معمول ته روان دي او په تیرو 15 یا شل کلو کې په لومبي ځل ځان آزاد او خوندي احساسوي نور تفصیلی اسرار الله مومن درته وایي
ای پی خبر ایجنسی د پاکستاني چارواکو لخلیلی کې یو وخت تاسو وو چې کراچۍ د طالبانو او مجرمینو مرکز وو او داسې سیمه هم پکې وی چرته چې هر چاته دتلو اجازه نه و همدارز د وسلوالو لخوا تشدد او سړی تختونو پیخو خاریان تنکړي وو کراچۍ چې د افغان استخباراتو په وینا د طالبانو په خوانی مشر مولا عمر پکې علاج اهم کړي وو د چارواکو په خبره سوخ کې جنگي سیمه وا او وخت نا وخت به پکې وسلوالو خټه کولې دا خار چې یو شمیر پښتانه پکې وسیږي وسلوالو پکې ډیر په اسانه نفوس کړي وو خو چارواکي وایي دغه خار اوس په مکمله توګه بدل شوی او طالبانایزیشن لمنځه تللې د دوی په خبره کراچۍ کې او یانه تر اتیا پیسه د پوري امن پرځای شوی او شرپسند ناصر ډېر لږ پاتې دي خو هغه د دې جوګن دي چې د کراچۍ امن بیا خراب کړي هغه سیمه چرته چې د عام وګړو پتلو بندیز وو هلته کې پولیس کوسه په کوسه ګرځي او مجرمین رانیسي یو چارواکی وایي کراچۍ څو وخت کې د طالبانو هډ کوارټر یا مرکز وو خو اوس داسې نه ده پاکستانی طالبان چې په کال 2001 کې مخې ته راغلي وو په پېښور امی پبلک سکول تر وسلوال بریدوسته د حکومت لخوا د پاکستان اول نمبر دښمن ګرځېدلی او لدی وروسته حکومت پولیسو او ملیشا ځواکونو ته اجازه ورکړه چې د هوا ټولې سیمې لوسلوالو پاکې کړي او همدارز یو شمیر مشکوک وسلوال وجل شول. د کراچی او پولیس چارواکي اي پي خبري اجانس ته وایي چې د پېښور پېښې وروسته د ټولې نړۍ د پاکستان پر لور سترګې وې او دوی پر دې مجبور وو چې د وسلوالو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. په وزیرستان کې د طالبانو پر ضد د کامیابو پوځي عملیاتو وروسته په کراچی ښار کې د وسلوالو پر ضد فیصله کون عملیات ترسره شول، ځکه چې د ښار کې موجود وسلوالو ته به له وزیرستان نه هدایات راتلل. د امنیتي چارو یو کارپوز یو رمان وای د کراچی او میرانشاه ترمنځ د رابطو تر شلیدو وروسته د کراچی پښتون میشته سیمې له وسلوالو پاکې کړل شوې دي. خبری اجانس وای دا مهال د وسلوالو لخوا تشدد د نشت برابر دی او د کراچی اوسیدونکو هم وای چې کاروبارونه یې بیا مخ په خکېدو دي. د دوی په خبره د طالبانو مجرمینو خبرې اوس یوازې د تیر وخت قصې دي، خو خبری اجانس د ځونو کسانو لخلیلی کې چې خلکو کې لا هم وېره شته دي او دومره په تیزۍ سره هغوی خپل کاروبارونه بیا نشي شروع کولی. په کراچی کې ځینې سیاستوالو هم په دې ښار کې د طالبانو خلاف د ترسره شوو عملیاتو ستاینه کړې، خو دوی وایي معلومه نه ده چې دغه وسلوال اوس چیرته ولاړل. یو سیاستوال وایي کېدای شي چې وسلوال هم هغه ځای ته تللي وي له کوم ځایه چې راغلي وو، خو د هغه ځای د نوم له یادولو ډډه وکړه.
څوک شته که نه شته؟ د پښتنو تپوس وکړي او موږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچه خو به چپه ډېره شوند. لور مې دغه نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړې.
کله یې موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس ګروان. پولیس ته شکایت کاره کې اول درته دا چې درس بڼای.
مشال راډیو د بېوسه او خاموشه خلکو غږ.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو واورئ. د خوست ولایت په تڼیو کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو د چارواکو سره یوه جرګه کړې ده او په دې جرګه کې فیصله شوې چې خلک به جنکۍ په سورا یا بدو کې نه ورکوي او مهر به هم محدود ټاکل کیږي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ لري.
د دوشنبه په ورځ د خوست د تڼۍ ولسوالۍ قومي مشرانو او دینی عالمانو په یاده سیمه کې د ښځو د مهر د کمولو او په دښمنیو کې د ښځو د نه ورکولو پریکړه وکړه. قومي مشرانو او دینی عالمانو ټینګار وکړ که چیرې د دې قومي ناستې له پریکړې کوم کس سرغړونه وکړي نو د سرغړونکي کورنۍ په خوښیو او خفګانونو کې به برخه نه اخلي او د هغو سره به په ډله ییزه توګه د اړیکو پالل پرې کوي. یاد قومي پریکړې د یو تن دینی عالم مولوي میر عالم خان لخوا د جرګې ګډونوالو ته واورول شوې.
اول موږ دا مدا لیکلی دو د ښځې مهر چې دا درې لکه افغانۍ دي او درې تله سره زر دي، دنه یې زپان را مماګون دي کا ترې زمن دي کا چې شاید دا بلونه شته. د مړی په نکاح کې د جنکۍ ورکول دا معنی دي، دا د زنانو اسلامي حقوق غصب کول دي چې څنګه دا کوي نه کو.
د حاکم وری جنگي خلپنوم د تنه یو تن قومي مشر د دې قومي پریکړې د ارتیا په تړاو مشال رډیو ته ویل چې
دا د تنه د خلک غوښتنه و چې خځه جنکۍ پټا په ودره د ودی نه او هغه څنګه چې پیسې نه لري هغه ځوانون دغس به خځه نه ګرځي نو د دې لپاره تڼۍ مشرونه عالمونه ولسوال سپنګیری دا فیصله وکړه چې د خلکو ته داس نرخ وتړي چې هغه تیار چا وس ورسیږي. درې لک افغانۍ مې نرخ ته وتړو او درې تل هزار نور نو ورژشته نه غوډیشته نه مما ګونشته نه ترینشته.
د تڼۍ ولسوال زمری حکمل ویل چې دوی په دې اړه د دینی عالمانو قومي مشرانو او ځایي چارواکو سره مشورې کړي او د دوی ټولو ملاتړ ترلاسه کړی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوي.
د باختر
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ورې. په فارن پالیسی مجله کې افغان ډیپلومیټ اشرف حیدری لیکنه کړې ده او پکې په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې افغانستان دې بیا یوازې نه پرېږدي، لکه څنګه چې د هغه په وینا د سړې جګړې په مهال یې یوازې پرېښی وو. په امیر ساحل د دې مقالې غټ ټکي درته وایي.
په امریکای فارن پالیسی مجله کې افغان ډیپلوماټ پر امریکا د 2001 زیږیز کال د سپتمبر بریدونو 14 کلونو پوره کېدو په تناظر کې اوږده لیکنه کړې. دی وایي افغانستان له 1999 زیږیز کال راهیسې د نیابتي جګړو مرکز دی. نو د خبره پدې کې هیڅ شک نشته چې افغانانو په خپل اوږد تاریخ کې تل په مړانه د بهرنیو حمله کوونکو یا ځواکونو پر ضد مبارزه کړې، خو د سړې جګړې پر مهال ورته زخت تاوان ورسید. کله چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستان ووتل، نو افغانانو تمه لرله چې امریکا او د هغه مسلمان ملګري هیوادونه یعنی سعودي عرب او پاکستان به د افغانستان د ثبات او تر جګړې وروسته د بیا ودانۍ کار کوي، خو امریکا وخت له مخه افغانستان پریښود او په بشپړه توګه یې هغه هیواد له پامه وغورځاوه. حیدري لیکي پاکستان تر ډېره بریده په دې کې بریالی شو چې د طالبانو په جوړولو په افغانستان کې خپل ستراتیژیک اهداف ترلاسه کړي، او چې کله طالبان پر کابل واکمن شول نو د القاعدې ډلې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړه. همدا لامل دی چې په 2001 زیږیز کال کې القاعدې پر امریکا لوی برید وکړ. تر دې وروسته چې امریکا او نړیوال ملګری یې افغانستان ته ورغلل، نو هغه وخت امریکایي ولسمشر جارج دبلیو بوش ویلي ول چې هیواد به بیا افغانان یوازې نه پرېږدي او چې خپل ماموریت یې نوي ترسره کړی تر هغه به ژمن وي او بیا به د 1990 زیږیز لسیزې تیروتنه نه تکراروي. حیدری وایي امریکا چې د افغانستان د بیا ودانۍ ژمنه کړې وه، هغه یې په بشپړه توګه پوره نه کړه. که څه هم هغه هیواد په افغانستان کې ډېر کارونه وکړل، خو د 2014 زیږیز کال په پای کې له افغانستانه د نړیوالو جنګي ځواکونو تر تګ وروسته په هغه هیواد کې د امنیت وضع خرابه شوې ده. دی وایي درې داسې مهم لاملونه دي چې د افغانستان امنیت نور پسې خرابوي. یو دا چې د افغانستان حکومت دا وړتیا او صلاحیت نه لري چې په سم ډول ولسته خدمات ورسوي. دویم، په افغانستان کې اوس هم ادارې نه دي جوړې او پوځ او پولیسو ته نړیوالو هومره توجه نه ده ورکړې چې په کار وه. کله چې امنیت نه وي، د بیا ودانۍ کارونه یا ورو کیږي یا هیڅ نه کیږي. دریم، د ناامنۍ له کبله د نشه یي موادو نړیوالو قاچاقبرانو د هغه هیواد د اقتصاد بیا جوړېدو مخنیوی کړی دی. حیدری وایي د افغانستان د بې ثباتۍ دې مهمو وجوهاتو د منځه وړلو لپاره نړیوال ټولنې ته پکار ده چې کافي وسایل په کار راولي او تر راتلونکي یوې لسیزې د افغانستان مرسته وکړي چې هغه هیواد پر خپل ځان تکیه شي. د ده په اند افغانستان په داسې سیمه کې پروت دی چې ګاونډیانې د ورانولو هڅه کوي. له دې هیواده بهر د وسلوالو ځالې باید ختمې کړل شي. د حیدری په خبره د وسلوالو دا وړتیا چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه کوي، په پاکستان کې د سخت دریځو د بېخبنایي انفراسټرکچر سره تړلې ده. په هغه هیواد کې خلک استخدامیږي، د سخت دریځې فکر ورکول کیږي او د وسلوالو په توګه روزل کیږي او بیا افغانستان ته استول کیږي چې هلته بریدونه وکړي. په فارن پالیسی مجله کې افغان ډیپلوماټ اشرف حیدری زیاتوي بل خبره دا ده چې هغه هیوادونه چې پکې نشه یي مواد کارول کیږي باید په سیمه ییزه توګه د دې موادو د قاچاق مخنیوي لپاره کار وکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تکتی کې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو د دې غړې روستي ریپورت ته ورزو. په دې روسو کې د پښتو فلمونو جوړول ډیر شوې دي. د دې فلمونو جوړونکي وایي د فلمونو په سی ډیز او یو اس بی کې خرڅېدل له وجې د دوی کاروبار ته ډیر نقصان رسیدلی دی. زموږ همکار سراج زهیر د دغه فلمونو جوړونکو او خرڅونکو سره خبرې کړې دي او دا ریپورت یې تاسو ته لیږلی دی چې پکې اوریدل شي چې دغه فلمونو ته رښتیا هم ډیر نقصان رسیدلی دی او که څنګه.
د مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتو فلمونو اداکار او پروډوسر شهید خان وی چې د دوی د پلار جوړ کړی شوی زاړه فلمونه چې پکې اوربل هم شامل دي او دغه شان د دوی نوې فلمونه هم ځینې خلک په غلا په سی ډي او موبایل کې په ارزانه بیه خرڅوي، کوم چې د قانون خلاف فرضي ده.
دا بس په غلا باندې ځا فلمونه ریلیز دي په یو اس بی کې او په فلم سی ډي میډي باندې دي حواله سره. کول عدالت ته هم زو جرمانه هم لګو دا کم از کم زونګه یو یو فلم 50
مشال ریډیو چې په دې اړه په پیښور کې د یو سی ډي دکاندار فرخات خان نه تپوس وکړو، نو هغه د فلمونو د پروډوسرانو دا تور بې بنیاده وګرځولو او ویوي چې دوی د کاپی رایټ قانون مطابق د پروډوسرانو او ډایرکټرانو په اجازت باندې یو فلم په سی ډي کې ریلیز کوي.
ګوره اول خو جز په خپل چې کم دی دکاندار مال تنوین خان چې کم دی بیا که ضرور مال په خپل را کړی دی لا خبره د عزت د دې جوړ فلم دی مال په خپل را کړی دی کنه نو موږ په خپل رایټ دا اخلاست دي په خبر اور رسیدو سفر لے ور کړی دی مستقیم لے ور کړی دی بل لے ور کې ټول دا زړه فلمونه سو او دی په دې شی باندې کمپلین کوي دا کم نوی فلمونه نه دي جوړ شوی په سلیما باندې کنه دا بل یو جوړ شوی دی
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د لیکوال او د قانوني چارو تجزیه کار وکیل اکبر الدین او پختن نو دا هغه ویناوا
ما ته دې خبره کې عمر طاقت او زور قانوني تر باندې ځکه نه ښکاری چې کاپی رائټ په هغه بنیاد دی چې دا غیر رائټ محفوظ کی او بل سو پاغه باندې خپل لیبل اونې لګی چیر دا د پروډکشن مون کړی
د فلم ډایرکټرانو او پروډوسرانو په وینا باید چې حکومت په یو ایس بی او موبایل فونونو کې بې له اجازه ته فلمونه ډاکول هم غیر قانوني وګرځوي او د دې په ضد سخت کاروایی وکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.